په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، زه اجمل تورمان یم چې درامین کاکړ په تخنیک کاری تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه پښتو موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو یو څو راپورونه هم شته او په سر کې مهم خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په نوښت په دی ولایت کې تر سل زرو زیات اړمنو کورنیو سره د مرستو تر سره کولو په هدف د کورونا فند په نوم صندوق پرانستل شو، او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ 9 څخه پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملي کوي. طارق قاریان بیګا دا خبر په ټویټر رپورټ کړی چې د دې بندیز د سارن لپاره پولیس په ښار کې اقدامات شوي دي. د ازادي راډیو خبریالان هم وایي چې نن په ښار کې پولیس د ګرد بندیز په اړه جدي دي او خلک به ضرورت اګرځي دوته نه پلیږي. د کابل خاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر ته تګ، د امنیتي ستونزې په حالت کې له کوره د وتلو او له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل ولایتونو ترمن تګ راتګ هم بند شوی دی. بانکونه، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ځانګړي کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارو پرته به نور ټول دولتي دفترونه درې اونۍ بند وي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په نوښت په دی ولایت کې تر سل زرو زیات اړمنو کورنۍ سره د مرستو ترسره کولو په موخه د کورونا فند په نوم صندوق پرانیستل شوی چې تر اوسه پکې له یو لک ډالرو زیات مرسته راټوله شوې ده. دغه مرستې د ننګرهار سوداګرو او شتمنو لخوا له دغه صندوق سره شوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې نوموړي او کورنۍ، یعنی شاه محمود میاخیل او کورنۍ لومړني کسانو چې د یاد صندوق سره سل زره افغانۍ او 15,300 امریکایي ډالر مرسته وکړه. ویل شوی چې یاد صندوق ته به د امریکایي ډالر او افغانیو بانکي حسابونه هم پرانستل شي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 111 مثبت پیښې ثبت شوې دي. او دا هم یو څو بهرني خبرونه. د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس تاخته وګړو شمیر له 1400 وخته لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کورونا وایروس ته ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي می شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چینی ډاکټرانو اته کسیزه ډله به دوونه په پاکستان کې وی او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرون ویل چې په غیواد کې 1400 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 12 تنه له دې عمله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا وایروس اکثره اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. د کورونا وایروس له امله په ټوله نړۍ کې د ناروغانو شمیر له 600 زیات شوی او تر 2800 زیات انسانان له دې عمله مړه شوي دي. د چین په وهان ښار کې چې د کورونا وایروس اصلي ټاټوبه بلل کیږي، ژوند د دې کېدو په حال کې دی. د ښار تقریبا 2 میاشتې تر قرنطین لاندې تیر کړې، خو په نور نړۍ کې خلک له دې وایروس په سختۍ کړیږي. په وهان کې پرون د مارچ 28 ترانسپورتي خدمتونه بیرته پیل شوي او سرحدونه هم پرانستل شوي دي. په چین کې د کورونا وایروس له امله تر اوسه 2299 تنه مړه شوي شوی چې 3,120 په هوبی ولایت کې و. د چین حکومت په هوبی کې سخت بندیزونه لګولي و، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلي و. خو د چین د حکومت اقداماتو نوره نړۍ د دې وایروس خپرېدو مخنیوي ونه کړی شو. د چین چارواکو پرون وویل چې 450 نوې پیښې ثبت کړي خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپل ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوند یې خرڅوي. روس نفت پرون د مارچ 28 وویل چې له یو شرکت سره چې 100% کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلی دي، ټول خپل برخه یې پرې خرڅه کړي او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسیې حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړی او دې تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کیږي ښایي د امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورلو لپاره شوی وي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شریکانو چې په ژنیو کې فعالیت کوو او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. دوستان اوس هم یو څو راپورونه د خبرونې اوله موضوع راخلو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لس وروستی دی او بدلون نشي پکې راتلی. وسله والو طالبانو پر نوویل چې د مذاکرو لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او د هغې موافقې خلاف دی چې له امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بله پلوه په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي که طالبان د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی پر جوړښت پوښتنې را ولړوي باید په خپل هم د خپل پلاوی په اړه خبرې واوري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوی کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې ویاندي ناجی انوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د سولې نیت لري له اعلان شوي پلاوی سره دې خبرې وکړي. ناجی انوري وویل دا پلاوی تر ډېرې مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
دی وی باید ویم چې د افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوي له مطرحو او اغیزمنو اړخونو سره د مشورې په ترڅ کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړی پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمولتوب موضوع په افغان دولت پورې اړه لري نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنجشنبه په ورځ له طالبانو سره د مذاکرو لپاره 21 کسیز پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت دا کار وستایل او وی ویل چې د افغانستان د ټولنې استازي توپ کوي. خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت په پلاوی سره خبرې نه کوي. د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبره کړي بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازي نه دی. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د طالبانو د دې اعلان په اړه لیکلي چې په سوله او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوره کولو انتخاب نه لري. رولاند کوبیا پرون پر ټویټر لیکلي چې که طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوی پر څرنګوالي خبرې وکړي باید پر خپل لوري هم خبرې ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازیتوب کولای شي. رولاند کوبیا طالبانو ته لیکلي ستاسو له خوا ښځې چیرته دي؟ د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا 2 اونۍ وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیل شوي وای. خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستی بیان د سولې هڅو ته بله ضربه ورکولای شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوي د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلي چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستۍ مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د خنډ یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشکېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپل 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید د افغانستان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې د وسوالو طالبانو 100 بندیان به د سه‌شنبه په ورځ د بشري خواخوږي او په مشروط ډول خوشی کړي. ټاکل شوی وه چې د وسوالو طالبانو یو پلاوی د دې بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې دا حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر وځنډید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار باغلرونکو او کاروانګر د دهلی بند د دیوالونو د لوړولو د پروژې د شر پایل غوښتنه کوي. د پراسه حال کړه چې د دهلی بند سکال ټاکلې مودې مخکې لوبو ډک شوې او وبي له پارچونو راوختي چې کاروانګر او باغلرونکو ورته خوشاله دي. بلخوا د کندهار والی حیات الله حیات د خلکو دغه غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډیر ژر به عملی کار پیل شي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار باغلرونکو او کربنګروایي حکومت ته لجمنې سره سم د کندهار د دهلې بند دیوالونو د لوړولو د پروژې چارې پیل کړي، تر څو دغه بند د ډیرو اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري. د اجامین الله ملتیا په نوم د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دهلې بند سږکال ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډک سو او به یې له پارچاونو راواوښتې، خو که حکومت د دغه بند دیوالونه لوړ کړي نو د کال تر پایه به یې کروندګر او باغلرونکي له اوبو استفاده وکړي.
مهمه تقاضا د خلکو دغه ده چې بند باندې کار شروع شي، دغه یو چې پایه لوړه شي چې اوبه زیاتې ذخیره شي. که چیرې زموږ اوبه مهار شي، موږ اوبه ولرو، دا صنعت به هم د دغه اوبو د لارې څخه وده پیدا کړي، ځکه چې برق ځینې تولیدیږي او د خلکو د زراعت لپاره بالکل دا خو د خلکو اړتیا د یو مملکت اړتیا. بل شی به فکر نه کوم چې پر کوي هم زراعت پر کوي، نو د خلکو ضرورت هم پر پکیږي.
د خدای داد په نوم د ډن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کروندګر او باغلرونکو د خپل باغونو لپاره په میزان میاش کې ډیر اوبو ته اړتیا لري، خو هغه مهال د دهلی بند چې اوس له رسوباتو ډک شوی د باغلرونکو او کروندګرو دغه اړتیا نه شي پوره کولای.
مقصد لوړ شي اوبه د وطن آبادۍ مځکې آبادۍ اوبه ډېرې د وطن ته اوبه مقصد باغونو هر څنګه شانه د غون نور دی باید جوړ شاول خبر کو دا دغه جن جوړی برک دا وطن بابا چی کارخانه په دقیقې ابل بیکاری ته پاک مخرب دی وسه شاغه د وخاده د درڅو ته د ولې جن پورت دا لړ مخرب بابا چی کلر وطن بابا چی دا رقم د جوړی ولسوالۍ دی مقصد دښتونه چې هم په دقیقې دا ګرد په بابا چی دا رقم وینه د وطن زپاره ګټه ده دا ټول د طالبان.
بلخوا د کندهار والی حیات الله حیات د خلکو د غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به عملي کار پیل شي. د والی په وینا د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کالانونو عصري کول، د کندهار ښار لپاره د تشاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټ برېښنا تولید پکې شامل دي.
ډیرې مهمې پروژې چې د کندهار لپاره انشاءالله د راتلونکي لپاره به د افغانستان په کچه دا د ټولنه لوی پروژې وي. هغه د ډالۍ د بند پروژه ده چې دا څلور عمده برخې لري. یوه یې د بند لوړوالی ده 10.6 متره، د کندهار ته د هغې ځاینه د څښاک د اوبو پایپ تیرول دي، همدارنګه 1.9 کانال له دې نه د اوبو تیریږي چې په دې باندې 15-16 هکتاره نوې ځمکه که د خدای رضایي زراعتي لاسته راشي، او همدارنګه به د کندهار دپاره د ډالۍ نه د 10 میګاواټه برق تولید چې د کندهار دپاره به انشاءالله هغه بسنه کوي.
د دهلی بند شاوخوا 20 کاله مخکې جوړ شوی. دغه بند چې د کندهار د 2 ولسوالیو مځکې او باغونه خړوبه وي، د چارواکو په وینا هغه مهال یې د 500 میلیونه متره مقابه اوبو د ځایولو وړتیا لرله، خو د ډېرو کلونو په تیرېدو دغه بند 43% له رسوباتو ډک شوی او اوس یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا 283 میلیونه متره مقابه اوبو ته راټیټه شوې ده.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
قدر من اوریدونکو لک څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ویل د دې خبرونه ډیره برخه پښتو موسیقي ته ځانګړې شوې ده نو تاسو